دار په نوم د یو ایرانی جاسوس چې ځان يهود غني په فیسبوک کې ارتباط نیولې. که څه هم دا میرمن شک کوي چې دا کس به د ایران جاسوس وي، خو دوی د پیسو په وړاندې له هغه سره اطلاعات شریک کړي دي. په کسانو کې چې دی میرمنو ایران پاغه عکسونو کې چې د میرمنو ایران تاسوولي په تل ابیب او بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټیکو ځایونو د رای ورکولو د یو مرکز د کورنۍ چارو د وزارت د یو دفتر او د یو شاپینګ مال عکسونه شامل دي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د احمد مسعود په مشهد د ملي مقاومت د جبهې د غړو ترمنځ په تهران کې ناسته. دغه موضوع ده چې دلته بحث ور باندې کې احمد چې بریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو له لوري د اگست په 15مه د کابل ترنیولو وروسته د لومړی ځل دی چې طالبانو د خپل مخالف وسلوالو له مشر سره مخامخ کتل دي. د ایراني رسنیو په وینا دا غونډه د سپاهي پاسداران په منځګړی توپ شوه. طالبان وای چې د دې خبرو هدف دا و چې احمد مسعود او محمد اسماعیل خان ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته راشي. بل لورته د ملي مقاومت جبهې تازه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له طالبانو څخه د یوه واقعي اسلامي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه، داسې حکومت چې ټول شموله وي. په دې اعلامیه کې راغلي دي چې طالبانو یو ځل بیا د ټولنې د واقعیت په خلاف د اوسني وضعیت پر دوام ټینګار کړی او د دوی په وینا طالبانو ثابته کړه چې په هیڅ صورت د واک عادلانه بشته چمتو نه دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی چې له احمد مسعود او اسماعیل خان سره د سفر په ترڅ کې لیدل دي، خو اصلي هدف دانو
دمو کوشش دا د سیمه له هوادو سره خصوصا غونډي هوادو سره اړیکی خيوي اختلافونه نه وي او د هوادونو او د حکومتونو او د ولسونو یو بل ته ګټه ورسیږي او د سیمه هوادونو د پر افغانستان دی اتصال وزیر آسیا دی جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا ترمنز.
دلته په دې بحث کې د سیاسي چارو کتونکي او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد، د سیمه ایزو چارو کارپو شفیق همدم او د سوداګری د خونو لومړی مرستیال یونس مومند چې له شاغل متقی سره د ایران په سفر کې مل وو په بحث کې لرو. لومړی به شاغل مومند څخه واورو چې د ایران د سفر په ترڅ کې له ایرانی لوري سره طالبانو پر کومو موضوعاتو خبري وکړي. مومند صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم، لمړی سلامونه تاسو ته رادیو ټول اوریدونکو ته کوم. تاسو به سره معلومه ده چې افغانستان په وچ کې پروت دی او د ډیرو ازوستونو درلودونکو لري او یو ستراتیژیک موقعیت لري. مستلزمه ده چې موږ د تجارتي اقتصادي متقابل احترام په درلودلو سره موږ جوړ چې د همسایګانو سره نیک روابط او سره روابط ولرو. موږ ته موږ په اقتصادي چارو کې تقریبا څلور کمیټه رامنځته شوې ده. په څلورو کمیټو کې پر سرمایه گذاري باندې، پر ګټه سرمایه گذاري باندې او څنګه باید وکولای شو چې دا زموږ لار هم د ایران لپاره یو ډېر مسؤل لار ده. اوس تقریبا افغانستان په سیمه کې د ترانزیت په یو مسؤل هیواد بدل شوی او بدل شوی او موږ به وکولای شو چې زموږ هم څنګه ترانزیت افغانستان څخه د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره ومسلو. دا بل خبره او بل موږ په مشکلات کې په سندرو کې درلودل زموږ د بازار تجارانو په هیڅ حال تفاهم دی وګو په اړه کې مو د هغه د وټاکل په شروعات سره خبرې وکړې. د وزارت په شروعات سره خبرې وکړې، پر ترانزیت باندې خبرې وکړې. مثلا موږ غواړو چې د عراق پر هم د تیلو قرارداد ولرو. موږ ترانزیت ته باید ایران دولت ته کنور ترانزیت چیرې کوي، هغه هم باید دې کړي د سر پر علاقې د ترکمنستان څخه هم موږ غواړو. بعض وخت موږ ترانزیت د ترکمنستان څخه ارزانه تمامېږي چې موږ په لږه په سپي د لارې څخه راوړو
چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله. بل شخص هم دې سره یو ځای کیږي کور ودان. همدرد صاحب، د سیمه ایزو چارو کارپو تاسو هم شرغلاست، تاسو په باور ایران د افغانستان لپاره، د اوسنی افغانستان لپاره چې طالبان پکې واکمنان دي، څومره اهمیت لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو دلارو قدرمنی قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ډېر یو مهم هیواد دی. د ایران هجمون ته په کتلو سره چې په منځني ختیځ کې لري، د سوریه او په عراق کې او په لبنان کې، په بحرین کې او په ځینو نورو هیوادونو کې، د دوی کوم هغه هجمونی فکر چې دی هغه د افغانستان لپاره هم دی. او په تیرو څلوېښتو کلونو کې ایران په بیلابیلو طریقو سره او د بیلابیلو لارو نه او د بیلابیلو اشخاصو نه په افغانستان کې چې د مداخله کړې ده او خپل نفوذ چې د افغانستان کې ساتلی دی. نو په دې اساس په تیرو شلو کلونو کې په لومړي سر کې خو دوی د متحده ایالاتو سره د طالبانو د نظام په لمنځه وړلو کې مرسته وکړه، ځکه د طالبانو نظام د ایران سره په هغه نویمو کلونو کې مشکلات درلود. یولس ډیپلوماټان چې په مزار کې وژل شول، د ایران حکومت او د افغانستان دغه مهال د طالبانو حکومت نږدې و چې جنگ ته سره ولاړ شي. طرفګنی مخامخ و او دوی د طالبانو دغه مهال مخالفین حمایه کول، لیکن تر هغه وروسته معادله بدله شوله. همداسې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په لمنځوړلو کې د امریکانو سره کومک وکړ، همداسې د صدام د حکومت په لمنځوړلو کې هم د امریکانو سره کومک وکړ. تر هغه وروسته بیا د دوی دغه په منافعو کې یا په خپل هغه انټرست کې چې دی، یا په خپل هغه لیدلوري کې چې دی، تغییر راغی. دوی د امریکانو سره په منطقه او په نړۍ کې جوړ نه دي. نو په دې خاطر باندې طالبانو ته لاس ورکړ او د طالبانو دفترونه درلودل په تهران کې، په زاهدانو کې، د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هلته هغوی دفترونه درلودل، د غزې نه حمایه کېدل. د فراه، د هرات او د نیمروز او ځینو نورو برخو طالبان چې دي مستقیمن د ایران نه حمایه کېدل او د غزه نه کنټرولېدل. نو په دې اساس باندې دوی د امریکا د نفوذ د ختمولو لپاره د طالبانو سره همکار وو. او اوس هم چې کوم حالت رامنځته شوی دی، دوی دا نه غوښتل چې مثلا هغه طالبان چې یو سنی فکر لري، یو سنی فراتی فکر لري، هغه د دوی په گاوند کې قدرت ته ورسیږي، لیکن دا یو وختل چې امریکا د دې منطقې نه ووزي. نو په دې اساس باندې دوی اوس په یو سردرګمۍ کې دي. لوی خوانه طالبانو سره همکاري کوي، د بلې خوانه د مقاومت جبهې مشرانو ته هم ځای ورکړی دی په خپل هیواد کې، غوی ته دفترونه خلاص کړی دي. حتی تر خیسته
مننه هم درسب مننه هم درسب دې موضوع ته بیرته بیا هم راشو، بیرته به مومن صاحب ته ورشو. مخکې د دوی خبرې هم قطع شوې. مومن صاحب، د ایران د سفر په ترڅ کې په مشخص ډول ایرانیانو څه غوښتنې لرلې له طالبانو؟
زه فکر کوم زموږ بحث زموږ د سکتور خصوصي سره زموږ بحث و، دوی د خصوصي سکتور څخه چې د دوی اطمینان در پخوا ډېر سوی و، یعنی دوی د افغانستان پر امنیت باندې ډېر اطمینان درلودې. هغه خلک چې پخوا هلته سرمایه ګذاري کړې وه، مشکلات ورته پېښ شوي و، دوی د هغې نګرانیان یا نه وې او لیواله وجه ته وایي چې د څنګه غواړي زموږ سره یو ځای سرمایه ګذاري وکړي. په بعضې معدنیاتو کې د دوی ډېره دلچسپي وه چې سرمایه ګذاري سره وکړي، د مالداري په چاره
په مشخص ډول معدنیات یاد کړل. په مشخص ډول چې کوم معدنیات، کوم معدن
مثلا یو د سنگان معدن دی چې د اوسپنې معدن دی، په دې کې ایراني سوداګرو ډېره لیوالتیا ښودله چې موږ هلته تاسو سره غواړو چې څنګه چې سرمایه ګذاري وکړو. سنگان معدن یو د هغو د اهم معدن دی چې هغه په دې منطقه کې یو غټ ډېر غټ معدن دی. نو دوی په هغو کې غوښتله چې زموږ سره، یعنې په هر عرصه کې غوښتل سرمایه ګذاري، یو پر یو پر د یو پریزن پیشنهاد وشو چې هغه به موږ په اقتصادي کمیټه کې وړاندې کړو. پریزن په دې معنا چې یو پریزن به جوړېږي او په هغه پریزن کې به زموږ هغه اجناس او د دې اجناس دا به د دې منطقې لپاره یو ډېر غټ پریزن وي. او څنګه کولی شو چې دغه پریزن څخه منطقه استفاده وکړي؟ یوازې افغانستان نه، بلکې ټول منطقه به د دې پریزن څخه استفاده کوي. نو دا یو د هغو دغه خو یو شی چې ډېر مهم و. زموږ د خوا څخه اندېښنه دا وه چې د ایران څخه موږ ته واردات به حد دی، یعنی یو قانوني واردات تقریبا موږ یو بلین اشاره 300 میلیون ډالر رو، او غیر قانوني شي بعض د بعض بازار 14 لارې څخه بیراولي واردات. مثلا داغه په خبره به کیفیت تیل افغانستان ته واردې دي. ټول سره په دې کې موږ د صادرات موږ صادرات تقریبا 20 میلیون یا 30 میلیون دي. په دې کې موږ ټول بل څخه ترجیحي تعرفې وغوښتل چې باید موږ تاسو ته ترجیحي تعرفې راکړي. مثلا پاکستان موږ ته ترجیحي تعرفه راکړه، د هند راکړه، د آسیا ایمانه زیاتره ملکونه افغانستان ته ترجیحي تعرفې لري. ولې دې هم په دې باره کې یو څه اجشنا او بل د قطر د قطر پر خط باندې چې موږ درایا هم سره د دې ملاقات سره لوري دوی ملاقات ترلودی ده قطار باندې چې یو د ریل خط به جوړ شي په افغانستان کې د نننه د اسلام کلا څخه جوړ دی دغه پر زموږ یو سټیشن دی اسلام کلا درګمې لار پر رسیدل درو ځکان پر نو داغه څخه بیا بل خط به جوړ شي هاینه در چې د چین سره د دې نشیدل باید څنګه امکان ولري پر دې باندې ډیر بحث
ماننه مومن سر ماننه ماننه مومن سر ماننه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره دی. آزاد صاحب، تاسو د افغانستان او ایران اړیکو ته په دغه شرایطو کې چې اوس طالبان په کابل کې واکمنان دي په څه سترګه ګوري؟
سلامونه او درنښت. بل شکه چې د سیمې هیوادونه پاتې کوي چې طالبانو سره نږدې او ښې اړیکې ولري، څو لامل نه دي. لومړی دا چې ایران د طالبانو سره تر دې وړاندې چې طالبان واک ته راورسېږي هم سره نږدې اړیکې درلودې، او د پخواني افغان دولت او همدارنګه د نړیوال ټولنې لخوا څو څو واره ایران په دې باندې متهم هم څو چې په هغه مهال چې طالبان د تر اخره کوم پیژندل کېدل د دې سره نږدې اړیکې درلودې او د سپورټ کول، حتی د طالبانو په پخواني مشر مولوی منصور چې کله پاکستان وژل کیږي هم د ایران څخه پاکستان ته په سفر اوسنی بحث تک راسو. ایران د طالبانو څخه ځینې اندېښنې هم لري، یعنی ځینې ګواښونه هم چې دوی ته متوجه دي په سیمه کې. د یو د مخنیوي لپاره هم ایران هڅه کوي چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري، تر څو په راتلونکي کې هغه امنیتي ګواښونه چې ایران ته متوجه دي، ایران داسې فکر کوي د یو د مخنیوي لپاره د طالبان سره نږدې اړیکې ولري. دوم بحث دا چې په تیر دولت سره هم ایران د اشخاصو سره ښې اړیکې درلودې، اما په ټوله کې د دولت سره نه، یعنی که د اوبو مسله وه همدارنګه د طالبانو د ملاتړ مسله وه، او په ځینې مواردو کې د متحده ایالاتونو سره د افغانستان د اړیکو مسله وه چې ایران په دې باندې ناخوښي څرګندوله. په ټوله کې درېمه برخه دا ده چې ایران اوس هم د متحده ایالاتونو سره خپل ستراتیژیک مخالفت، ستراتیژیک دښمنۍ کې ورته وایو لري، او طالبان هم د مخالفت ظاهرا لري. نو دوی هڅه کوي چې د طالبانو ملاتړ ترلاسه کړي تر څو د راتلونکي کې د امریکا په وړاندې د یو موقف څخه استفاده وشي.
آزاد صاحب د ایران د طالبانو له حکومت سره د ایران د اړیکو په ارتباط، کچرته ایران طالبانو ته ورنشتي وي او یا غوړي چې له طالبانو سره نشتي روابط ولري، نو څنګه روانه اونۍ د سپاه پاسداران په منځګړی توپ د ملي مقاومت د جبهې استازي له طالبانو سره په یو غونډه کې کښېناستل او ایران دې ته خوشاله و چې دای هڅول چې سره خبرې وکړي؟
دا سره مو برخه هم ده چې زه راتلم.
بله،
ایران د پخوا راهیسې د مقاومت یا د جمعیت یا د شمالي د جبهې طرفدار نه دی، اړیکې لري او په تیر کې څو څو واره د دغه ادرس څخه هغه پخوانی والی و عطا محمد نور هم دارنګه تر ډاکټر عبدالله پورې د خلکو د ایران مرسته ستایلې ده، چې حتی د روسیې په وړاندې چې کله دوی د جهاد فعالیتونه کوله هم ایران د دوی څخه ملاتړ کوي او دوی ته امکانات ورکوله. دا ستاینه په وار وار کړې ده، او ځینې مسایل هغه حتی ژبنیز مسایل هم دي چې د دوی سره نږدې اړیکې لري. دا چې طالبان څنګه سره کښېنستل، زموږ په یاد دي چې کله طالبان نوي واک ته راورسېدل او په پنجشیر کې ځینې مقاومتونه پیل شول، په هغه وخت کې طالبانو په ښکاره دا وویل چې غوره به دا وي چې د شمال د مقاومت جبهه د خبرو د لارې مسایل حل کړي، او طالبان دې ته حاضر دي چې دوی سره کښېني. اما یو جګړې ته ترجیح ورکړه، یوه میاشت وجنګېدله، او بیا چې په کابل کې ځینې مشرانو د قومي مشرانو په نوم ظاهرا حتی وکړل چې د خبرو د لارو دا مسله حل شي، بیا طالبانو په هغه کې رد کړل، ځکه طالبان په بشپړ توګه په قوت کې وو او پنجشیر نیولی وو. نو د طالبان غوښتنه هم دا و چې د دې سره کړی او تر ټولو شغوره لارې دا و چې د یو دریم ګړي هیواد له ادرسه د مقاومت مشرانو سره کړی هغه هم په هغه حالت کې چې طالبان و بخښي چې ایران خپل نفوذ په طالبانو باندې لري هغه په افراد باندې وي او یا که هغه په خپل طالبانو په تحریک باندې وي نو ایران وتوانه دی چې دغه ناست تنظیم کړي اما تر په دې ورسته چې دا ما څونو ناسو چې ته څونو نتیجه ورکړي طالبان مجبور دي چې د یو خدای د مثلا د متحده ایالاتونو د غربي هیوادونو ټول سره یا د ټول نړۍ سره په ټکر کې دي د ډیپلوماټیک اړیکو مسله ده د رسنۍ جندلو مسله ده حتی د افغانستان د مرکزی بانک هغه شاوخوا لس میلیارد ډالر د کنګل سوي پیسو مسله ده او ډېر نور مسایل چې په طالبان ته سخت فشار لاندې دي. طالبان نشي کولای چې په ورته مهال د ټولې نړۍ سره د دوی په مخالفت کې ولاړ شي. نو هغه هیوادونه چې د متحده ایالاتونو یا د غربي هیوادونو سره په مخالفت کې دي په ځینو مسایلو کې لکه ایران نو طالبان هڅه کوي که ونه هم غواړي د ځینو هیوادونو سره د خپلې اړیکې و خپلې چې واقع داسې نشي لکه تیز دی یا هیڅ کال وړاندې چې د حکومت کې و چې د ټول نړۍ سره د مخالفت کې یو ځدري هوا د نور لکه پاکستان او عربي امارات او سعودي عربستان د ترتیبات پیژندل و نو له هغه کې چې ځینې تعاملات د سیمې د هوادونو سره ولري
د مننه آزاد صاحب
مجبوریت وي او کیادی کی وي
مننه آزادۍ په چپو کې بحث لازمي راټو اوري په دې خبرونه کې مو نجیب آزاد د باور خورزنګ مشر شفیق همدرد د منطقوي چارو کارپو میلمانه دي او د بحث دوام ورکول به خبرتیا ورسته د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو
آزادۍ په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد آزادۍ راډو ته د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د سفر پاړه وویل
اول خدا خبره سي د بهرنیو چارو محترم وزیر متقی صاحب ایران ته سفر کړی او د افغان مهاجرونو نمائندگانو او سره ولدل د غوډستون زوباره کې په دې کې بلا شک سي د قومندان صاحب اسماعیل خان او امدار احمد مسعود دوی سره هم د کاتې کړی دي هغه ته د پیغام رسول مقصد او هغه ته پیغام رسیدلی دا سي افغانستان د دوی کور ده او د تشویش پای دی ونه لري ول کور تر اتلې سي د ځوان کولې سي د ته د خطر نه متوجه امدار د دوی ملګرو ته سي بلا بلا هوادو ته تللی دي نو افغانستان د دوی جهاد د اسلامي مطلقان د تستون زنست دا پیغام رسول مطلب او پیغام رسیدلی ده بل د نه اضافه کوم خبر نه دي سي
هم درڅ تاسو فکر کوي د شاغل مجاهد د خبرو په ارتباط چا یا یوازې پیغام رسول هدف و دغه غونډي
زه فکر کوم چې خبري هدف بحث هدف او مخالفین قانع کول هدف زکه په دې ورستیو کې د نړیوالو ټولنې فشار په طالبانو باندې ډیر شوی دی چې ټول شموله حکومت رامنځته کی او پیږي کې علاوه طالبانو نه ځین نورو چیرو او د نورو لګکې او قومونو استادو تم پیږي کې د ګډون حق ورکی نو په دې اساس باندې طالبان کوښښ کوي چې ځین خلک هغه د خپل راتلونکي نظام یا حکومت چې اعلان وي غیر تراولي نو د دوی هڅه خدا و چې د مخالفتونو په کور د نن حل کې د دې لپاره منډه ترړي مخکیم کړی وي او دای هم و لیکن په مجموع کې کوم پیام یا کوم پیغام چې د دې ناس ته راووت لومړی خو د جبهه ویندویانو د لیدنه چې در ډول په طریقې ورسته چې ایران اعلان وکړ چې د لیدنه شوه ده او په خپل امیر خان متقی وویل چې د لیدنه شوه ده نو بیا د جبهه ویندویانو یا حتی د جبهه غړي نه مجبور شول چې دا یو منل شو د دوی سره ناشته شوه ده د دوی ځینی وختنی وي زه فکر کوم چې هغه په اوس وخت کې به فکر نه کوم چې طالبان غیر ته حاضر شي چې هغه ومني نو په دې اساس باندې یوازې دا د طالبان غواړي د خپل مخالفینو د توجه راجلب کړي چې پترس کې د نړیوالې او د متحده هیوادونو د فشارونو کم شي او د دوی حکومت پر رسمیت وپیژندل شي
هم درڅب ک مطلب له ټول شمول حکومت وي نو مخکې تر دې چې شاغل متقی ایران ته ولاړ شي د طالبانو بل چارواکي ملا برادر دا خبره ښکاره وکړل چې د پخواني حکومت خلک به د دوی په نظام کې ځای پیدا نه کړي.
بالکل ځینې داسې خلک دي چې هغه په پخواني نظام کې و لیکن فاسد نه وو، او ځینې داسې خلک دي چې بیا رښتیا هم فاسدین وو او ټولو ته ریکارډ او تاریخ معلوم دی. نو زه فکر کوم چې هغه د تیر نظام کوم مهم کسان چې وو هغه هم د بدبختی ورته وایم په خوشبختی وایم اوس هم له خلکو استازیتوب کوي، او ځینې قومونه چې دي لا اوس هم په غیر باندې اعتماد لري او خپل استازي او مشرانی بولي. نو په دې اساس باندې ادرسونه قومي چې دي له بده بخته تر اوسه پورې مغه پاتې شوي دي. نو طالبان یا بل هر څوک چې کله و قوم پر استازیتوب د چا سره خبرې کوي مجبور دي چې هغه لمدغه اشخاص سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې احمد مسعود په تیر نظام کې ونډه نه درلودله، نه کوم یعنی وظایف نه درلود، وظیفه نه درلودله او دنده نه درلودله. نو په دې اساس دا ول سره د طالبانو کوم دریض چې د احمد مسعود په وړاندې باندې هغه ډیر نرم وو، د پنشیر عملیات یو درول دی هغه جبل سراج تخپل وډل او لګلی و تر څو پوری خبرې ورسره وکړي، او دا خبرې تقریبا سره 15 ورځې الته دوام وکړ تر هغه وروسته چې دوی حاضر نشول. نو بیا په پنشیر باندې حمله وشوله، دی رقم کوخخ کا و چې دغه د تاجکو عمومي نمائندګي چې څوک کوي یا استازي تور چې څوک کوي هغه په اوس وخت کې ډیر سترګې چې چاته وراوړي هغه احمد مسعود دی. نو دوی کوخخ کوي چې دغه سره یو تفاهم ته ورسیږي، او دا تفاهم ته لکه ډاکټر عبدالله چې نن په کابل کې ناست دی، لکه ځینې نور مشران چې راغلي دي، دغه سیرا ولي او تر خپل کنټرول لاندې وساتي.
مننه هم تر څه آزاد څه په دې برخه کې بس تاسو نظر هم واخلم، بیا ورسته اوریدونکو ته مخه کو. څنګه تاسو فکر کوئ چې د طالبانو هدف هم دا و چې دغه د مقاومت کسان چې په دوی خبرو کې ورسره کښین اصل د ملي مقاومت د جبهه کسان دوی یوازې کابل ته راوغړی او کنه په نظام کې هم دوی شریک کې پیو ډول. بله اوسات صاحب.
بله
او مهرباني.
زه فکر کوم چې دغه ناسه د مقاومت مشرانو سره وسوله دا ممکن د ریټ سلوټ څنګه نوې ناسې هم وواړي. بیا به دغه وسه پریکړه کیږي. طالبان تر خپل د فشار لاندې دي، هم طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال په ګډون، یعنی د ملا برادر په ګډون، د دې جنینور وزیرانو، حتی د معدن وزیر هم په وار وار په رسنی څرګندونه کې د اشخاص نمونه اخیستي، چې بیرته کې د جبهې د مقاومت مشران هم شامل دي، چې متحده ایالاتونو د 2000 د فبروري په نیوشتمه چې کوم تړون یا کوم توافق د دې سره لاسلیک کړی، چې د ځینې اشخاصو نومونه اخیستل شوي وو چې دغه کسان باید په حکومت کې شامل شي یا د طالبانو په دولت کې وي تر څو همه شمول دولت وي، او طالبانو دا رد کړي چې نه، دا خلک ډېر زیات ملاحظات په دې باندې چې په هیڅ صورت نشي کولای چې د طالبانو د تحریک پورسنی دولت کې ځای ولري، چې تر ډېر ابري د پورې خلک هم د غواړي چې هغه اشخاص په دولت کې ووځي. اما دا چې د څنګه توانیږي چې د خلک یوازې کابل مسله به ممکن تر طالبانو دایوي چې د یوازې کابل ته راغلي، اما مقاومت زیاده شي نه وسره مني، ځکه یو په لومړي سر کې هم دا غوښتنه وه چې دوی باید خپل سهم ولري په دولت کې. د دې ناس چې وروسته د ښاغلي یونس قانوني ځینې څرګندونې په ټولنیزو رسنیو باندې راغلې، یا ځینې لیکنې دغه یا ټویټونه راغله چې یغه هم د همه شمول په نامه باندې د جمعیت یا د مقاومت جبهه چې نوی نوم ورکړی دی په دولت کې شامل دوه غوښتنه وکړه، یعنی په ټوله کې د دې کې جګړه وه، د دې کې اوسنی مقاومت دی، هغه تل اوس هم تر دې وړاندې هم د سیاسي سهم د پاره یا د سیاسي امتیازات د پاره بل هیڅ مسله نه وه. هغه ادعا چې دی ظاهرا کوي چې طالبان خپل د جنګیږي او خپلواکي او ازادي او افغانان دا مسایل نشته، اما دا چې دی په طالبان د څومره وتوانېږي چې دی ته په لوړه کچه باندې په دولت کې ځای ورکړي، زه فکر نه کوم چې طالبان اوس دې کام دې ته ماده وشي. خو ځینې کسان چې د پیغمبر سیوی چهره نه دی، لکه د تورن اسماعیل خان وراره چې په ایران کې د ډیپلوماټ په صفت باندې آلته و، معنی خبرونه داسې خبره سره، ځینې نور اشخاص په دولت کې یا په ځانګړي توګه په سفارتونو کې چې هغه نه دی پیغمبر سیوی چهره وي او نه هم ډیر زیات عکس العملونه راوړوي، ممکن طالبان دې تمامدګي وشو یو په دې باندې بحث هم سوی چې دا خلک په دولت کې دنه په ځنګړي توګه په بهرنیو چارو وزارت تشکیلات کې په سفارتونو کې ځای پر ځای کړي. اما په لوی کچه باندې د مقاومت هغه پیژندل سوي څېرې چې په تیرو شلو کلونو کې هم په ټولو اقتصادي، سیاسي او نظامي امتیازاتو باندې خیر اچولې وه او اوس هم دا هڅه کوي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې ژر دې ته آمادګي وشي چې دې ته ځای کړي، ځکه دا مشمول حد تعریف هم دانش کړي چې واځي هم دغه خلک چې خو هم په دولت کې ونن هم په دولت کې د افغانستان هم شمول دولت دی. دا د مشمول تعریف بیل دی په هغه کې مېرمنو خو ځای هم دارنګ د هغه کسانو ځای چې د افغانستان اوسیدونکي دي، اما به طرف دي دغه سي بد بیک گراوند نه لري لکه دا خلک چې لري هغه به په دولت کې یو سیاسي ساختار رامنځته شي چې هغه متفاوت وي د اوسني سیاسي ساختار څخه ډېر زیات متفاوت وي. هغه د هم شمول تعریف دی. نو په ټول کې زه فکر نه کوم چې طالبان دې اوس دې ته مالګي وشي یا دې اماده وي چې
مانانا
باندې
په دولت کې مهمه ځای تراولي. مانانا صاحب لې خبرته ور ساوریدون کوته مخه کو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او اسکایپ لالاري لامل منو پښتنې کولای شئ. شمیره د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
تاسو کولی شئ چې په دې نړیواله شمیره په دې پروګرام کې برخه واخلئ. 00420221205001 تکراروم 00420221205001. او تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لپاره په دې شمیره مشتزنګ وای 00420221205001 تکراروم 00420221205001. او دا سجره رو د سکایپ لپاره هم تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. یو اوریدون کې را سره دی ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ. تاسو را سره یاست.
وعلیکم السلام.
بله مهرباني.
شهور صاحب غوړی
او تاسو په خبرونه کې را سره یاست.
صدیق الله رشید زم د لغمان تاسو ته د ازادۍ رادیو میروالو ته درنو میرمالو ته
مهرباني خبره کوي. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدون کتاب مخه کوم، مهرباني وکړئ.
شهور صاحب تاسو سلام او میلمنو ته سلام. احمد همدرد د سرپاړی کا کې لغمان نه.
مهرباني.
یما خو دا سفر کې سمرګره او دغه ورور نه دغه پښتنه دا چې دغه په ټول دی سلوي ښکاله کې دغه همسایګانو زموږ سيدي دا د سیمه هوادونو همسایګات لکه ایران او پاکستان دې سريختنی همکاري نه افغان حکومت کوم حکومت سره کړي دا نه له افغانستان سره کوم وقادار پاتې سي دي. یما پښتنه دغه ورور نه دا چې اوس دې څنګه دا د دې هغه رښتینی همکاري شروع کړی دا یا ورتنیت لري یا دې سره کوم ډیر نږدې اړیکې دې دوی په اطمینان سره پالي او څنګه هغه په خوانی
همدا مومن صاحب. بله یونس مومن صاحب په خبرونه کې په پیل کې را سره وو. هغه بیا یو سفر درلود په الوتکه کې وو چې تاسو اواز ما اوریدل. هغه ولاړل خو تاسو سوال بل نور ملمنو سره له شاغلی آزاد او شاغلی همدرد سره شریک کړم. مننه. بل اوریدون کې ته خکه وو سره په پوک پروگرام دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. هیله احترامات جناب شیبر صاحب محترم تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه.
مننه.
مخ په خیر.
سلامات. مهرباني.
مننه شیبر صاحب. په خواني جمهوریت نظام چارواکي خو زین فاسد هم ول کدا کچېری دی فاسد نو نو دا به د سې کډو دا نظام به د سې تړې وړې
خو نو ته بنزو خو نو ته بنزو دا وسوس موضوع خبرې کوو.
رازم دا وسینی وبانم خبرې کو. شیبر صاحب هغه کا دلته موږ ته کار روزګار برابر کړو نن به دغه حالات نو ډیمونه جوړ کړی وینن به موږ بل چاته احتیاج نه ولو. نو وس رازم دا وسینی نظام ته شیبر صاحب محترم دا وسینی نظام نه موږ دا لوتف دا چې موږ ځوانان بیکاره دي دی دسې کارونه وکړو چې دی په خوانی چوکۍ والا مشران خو وز دی
وروره دی پروګرام موضوع مو د افغانستان او د ایران روابط دی. په دې برخه کې تاسو څه سوال لري یا څه نه سر
شیبر صاحب؟ د ایران او دغه پاغه بزلن نظر دا ورکم شیبر صاحب چې هغه سره باید دسې ترنګلی جنگونه ونکړو په پوله جنگونه نکو باید ایران سره خره وابه تولرو ترسو دمو افغانستان هر ملک تبیلا بیل احتیاج د شیبر صاحب محترم نو دی باید د سه کارونه او کی چې زموږ ملک احتیاج او محتاج د چې ترسو د محتاجت نه اوزي شیبر
او مننه
دغه ملن نظر
مننه بل اوریدون کی ته مخه کو ازادي پڅپو کی پروگرام دی مهرباني وکي.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب.
وعلیکم السلام.
کشمیر خان زرمل والم له شیبر پښتونخوا ریپورټنه سلام نومی کې اله تاسو ته محترم ملمنو ته وړاندې کوم.
مهرباني مهرباني کوم
ما پښتنه ملمنو نه دا د آزاد صاحب نو همدرد صاحب نه چې د ایران اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارت دا شي دي د دوه دي پاره د شي وادنه د مثلا لکه امریکا شي وخه د دې سرسخت دښمنان دی آیا د ما پښتنه ملمنو نه دا د شي د دې لپاره څومره لازمه ده چې د دوه هیوادونو لپاره د دې یواله یو متفق کېدل څومره لازم دي دا په دې باره کې یو جواب راکړي.
مننه مننه. بل اوریدونکو ته مخه کو دا هم راخلو بیا ملمنو ته مخه کو مهرباني وکړي. مهرباني تاسو
په لاندې. السلام علیکم شیبر.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
تاسو د ازادي راډیو ټولو ملمنو ته احترامات وړاندې کوم. شفیع الله خبرې کوم د هلمند.
مهرباني.
زما خو نظر دا څه دی چې د امارت اسلامي چارواکي ټول باید د بهرنی هیوادو سره
مننه شپ خبرونه کې مبارخ را سره واخسته. یو اړین کې بل ډیر انتظار شوه دا به هم را واخلو. مهرباني وکي. مهرباني تاسو پلان کې است. مهرباني. تاسو ژغ اورم خبرې کوي لطفا. بس ملمنو ته به ورشو ازادي پڅپو کې پروګرام دی آزاد څپ د اوریدونکو خبرې کوم اوریدل به په لاندو لطفا خپل نظر پی ورکي. یو د اعتماد خبره وکړه بل د بهتر روابط او بل اتحاد څومره ضرور دی او ښه روابط یو غوښتل. مهرباني.
نوملی اوریدم چې دا پښتنه وکړه چې افغانستان سره د همسایې هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او د پاکستان اړیکې په تیرو څو لسیزو کې ښې نه وې. آیا اوسه اعتماد کېدلی شي هیوادونه تل نه یوازې د افغانستان سره په نړۍ کې ټول هیوادونه د خپلو ګټو لپاره کار کوي او دا حق ځانته ورکوي او دا حق هم لري چې هغه د خپلو ملي ګټو د پاللو لپاره د نورو هیوادونو په وړاندې خپلې بهرنۍ پالیسۍ جوړې کړي. ایران هم همدارنګه پاکستان هم د افغانستان په وړاندې همیشه خپلې ګټې پاللي دا چې په دې ګټو کې افغانستان څومره تاوان لري تر ډېره بریده پورې د افغانستان د وخت حکومتونه یا دولتونه هم ډېر ګرم وو. موږ نه توانلی په تیر کې چې موږ د افغانستان د ملي منافعو د ساتلو لپاره د نړۍ سره یا د سیمې د هیوادونو سره خپلې ګټې تضمین کړو او اړیکې د همدغه رنګ وپالو. یعنی ځینې ستونزې په افغان دولت کې هم وې. نو طالبان یا اوسنی واکداران یا په راتلونکي کې هڅې چې ساختار او دولت چې وي هغه مجبور او مکلف دی چې د هیوادونو سره هغه پاکستان می که ایران وی اړیکې ولري. اما دا اړیکې څه ډول دی کولای شي چې د افغانستان ملي ګټې په یوه کې خوندي کړي او د افغانستان ملي ګټو لمخې د خپل بهرنی پالیسی جوړې کړي او خپلې پیدا ده د افغانستان د دولتونو په ظرفیت پورې اړه لري. طالبان وڅومره وتوانیږي چې د ظرفیت دی ولري او د دې وتوانیږي چې ډیپلوماتیک لحن او لهجه په لرلو سره خپل بهرنۍ پالیسی د افغانستان ملي ګټو لپاره دی هغه کلی پلی کلی دا یو برخه دا چې دوم اوریدونکو دا ویل چې ایران او افغانستان یا ایران او طالبان د امریکا سره سخت دښمنان دي او دا به څنګه وتوانیږي چې دا اتحاد ولري. نو کابو دوی میاشتې وړاندې د طالبانو د بهرنۍ چارو موین شغلی عباس نجی دا وړي ښکارا ویل او د ټینګار یو کې چې متحده ایالاتونه یو ډول مجبور مکلف دي چې په افغانستان سره وګرځي او په ځینو ملکی پروژو کې برخه واخلي د افغانستان اقتصاد په شو ودروي. نو دا په دې معنا چې طالبان غواړي چې د متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې ولري او د متحده ایالاتونو سره د اړیکو لمخې د طالبانو اوسنی حکومت ته یا تحریک طالبان ته همدارنګه افغانستان ته تر ډیره بریده اقتصادي ګټه ورسي. نو هغه مخالفت څه د اول فکر کیږي چې د متحده ایالاتونو سره لري په هغه کچه باندې نه دی، او د ایران سره اتحاد د متحده ایالاتونو په وړاندې زه فکر نه کوم چې طالبان دې هڅه وکړي چې په دې له دې ادرسه د ایران سره اړیکې ولري، بلکې ایران او طالبان هڅه کوي چې خپلې نږدې اړیکې سره ولري، یو د بل په وړاندې چې ځینې اندېښنې لري هغه له منځه ولاړې شي. او دا چې درېیم اوریدونکي دا وویل چې طالبان باید د سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې وپالي، ټوله کې دولتونه مجبور او مکلف دي او دا د دولتونو مسؤلیت دی، که څه هم طالبان اوس په هغه ډول رسمي دولت نه دی، یعنی دولت په دې معنی چې په نړۍ کې یو هېواد هم دی په رسمیت نه دی پېژندلی، اما دغه واکداران چې اوس دي مجبور او مکلف دي چې د سیمې د هېوادونو سره ښې اړیکې ولري، تر هغو چې د سیمې هېوادونو سره د قوي بهرنۍ پالیسۍ او قوي ډیپلوماتیکو ظرفیتونو یا دستګاه له مخې د نړۍ سره تعامل رامنځته نه شي، هغه دولتونه له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي چې طالبان عملاً اوس سره مخ دي.
مننه آزاد صاحب. همدر صاحب، د افغانستان او د ایران ترمنځ یو لانجه چې په تیرو دوه لسیزو کې بیا بیا هم یاد شوې ده، خصوصا په تیرو لسو کلونو کې، هغه د اوبو مسله ده. څه رقم کېدای شي چې د سوی ډیپلوماسي رامنځته شي چې دغه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ حل شي؟
ګوره، دا اوس موږ خبرې کولې یو څو شیانو ته، زما فکر لار ز فکر کوم چې په دې بحث کې په دې باندې بحث ونه شو. تقریبا و داسې مسائل دي چې ایران د افغانستان سره حل کول غواړي یا دوی په دې باندې بحثونه کوي. یو دغه د اوبو مسله ده چې تاسو دې ته یادونه وکړې، ته به ورسره سم زه به د سیلند لیست تر توایم. یو د اوبو مسله ده، د سلما بند چې جوړ شو او په خاني ولسمشر چې ویلي چې د افغانستان او بدو د ایران تیل د ایران کې اکثر عمل نه درلود، او طریقې ورسره کومې وب چې په افغانستان کې مهار شولې، التاسستان او بلوچستان او زاهدان او کوم زاینو کې چې کوم ستونزې دوی تر امز ته شولې، کومې وچکالي ال تراغله، نو دوی مشکل سره مخ شول. بل مسله ده داعش مسله ده، په دې باندې دوی هر یو اندېښنه ده، دوی د فاره د کډوالو مسله ده، د شیعه مذهب مسله ده، د جعفری فقه مسله ده چې دوی وایي چې ورخم په قانون کې ځای ورته ورکړ شي، او د ترانزیت او تجارت مسله ده، د امریکا سره د مخالفت مسله ده. دوی نه پوهیږي چې د طالبانو راتلونکي اقدام څه دی. دوی د امریکا سره تړون وکړ، آیا پر راتلونکي کې به شلکا دوی د امریکا سره جنگ کړي دی، ام مخالف به ور سره پاتې کیږي که موافق سره پاتې کیږي. او بل مسله چې د دوی پخوانی همکارانو یا د دوی پخوانی هغه خلک چې دی مثلا دوستانی وایم یا یو دلکې جوړ کړي و د فاطمینو په نامه باندې، ځینې رهبران یې په افغانستان کې روزلي و، غوته پیسې ورکولې په تورو خلطو ملتو کې، نو دوغه توانډ ورکول دي. اوس برا شو د اوبو مسله سره ګوري. د اوبو مسله د ایران لپاره ډیره حیاتی ده، او دا کوم هغه چې موسی شفیق د ایران سره کړی وو، او په دغه تور باندې موسی شفیق بیا چې دا هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي، ځینې خلک وایي چې دا لوی خیانت وکړ په افغانستان کې. نو د موسی شفیق او ځینې نور خلک هغه وخت کې د افغانستان په هغه ورستۍ صدر اعظم چې هغه فکر درلود چې د ګاونډي سره به دا مسائل موږ حل کړو، لیکن دا چې حل شول چې ترېږي ورستۍ بیا د مشکلات زیات شو، افغانستان کې جنگ شو، افغانستان وب هغه ته روان وي. نو دوی خو به اوس دا غوښتنه کوي چې د ډیم چې جوړ شو د سلما هغه کافی اندازه وب چې مخکې ایران ته ورتللې اوس نه ورزي، نو دوی اندېښنه خو به دا وي، او د دې ترڅنګ د نور اندېښنه هم شته.
همدر صاحب، مننه. تاسو دا و دقیق شانو ته اشاره وکړه، په دې باندې که باسو کو دی آزاد صاحب نظر یوازې د فاطمینو په برخه کې واخلو، آزاد صاحب فکر کوي چې د فاطمینو مسله د ایران لپاره اوس هم همدومره اهمیت لري، ځکه چې د سوریې جګړې خو یو څه سړې شوې دي؟
ګورې، د سوریې جګړه بل شک چې دا جګړې سړې شوې دي، اما د ایران او د پاکستان یو ځانګړتیا به ورته وي د دې هېوادونو لپاره، هغه دا دی چې په سیمه کې نیابتي جګړې زیاتې ولري. هغه د راتلونکي لپاره د هر محل د وضعیت د کنټرول لپاره چې دا هېوادونه په خپله ګټه وکاروي. د فاطمینو برخه یا د سپای پاسداران په چوکا کې د قدس کومه مسله چې دا چې په هغه کې د دوی مشرتابه مخکې سلیماني کوه، اوس بیا د غزا ناسي خانه دا په لوړه کچه باندې نړیوالو
هغه لستونه کېدای شي یو ډول ترهګر په صفت باندې پیژندل کېږي. دا چې اوس په سوریه کې جګړې اوس کمې شوې دي، همدارنګه په افغانستان کې په بشپړ توګه د نیابتي جګړو ډلګې له منځه تللې دي، یعنی هغه نفوس چې د سیمې هېوادونو درلود تر ترکیې پورې، مثلا د طالبانو د اتاک سره سم د جنبش مشر دوستم له افغانستان فرار شو، همدارنګه د شمالي تلوالي ټول مشران له دې ځای ولاړل، همدارنګه د شیعه مذهب له ادرسه د سیاسي تمثيل کوونکي مشران کغه شغله مارکیټ او کوم مشران د افغانستان ولاړ د دې سره د سیمې د هیواتونو نیابتي جګړې چې دله هم یا هغه شی ضعیف شو په افغانستان کې. اما ایران به وغواړي، ایران به تل وغواړي چې د ایران د باندې دغه ډول نیابتي جګړو ډلګې فعال وساتي. کنن جګړې په سوریه کې سړې سوي دي، په نورو سیمو کې سړې سوي دي، اما ممکن د سبا د ضرورت لري هم په افغانستان کې یا په منځني ختیځ کې.
آزاد صاحب، آزاد صاحب، او بخښه ک فاطمینو ته ایران ضرورت لري، نو ایران خو کډوال هم ډیر ورزي، نو ولې دغه افغانانو د ایران دننه استفاده نه کوي؟ یعنی د ایران په دننه کې ولې نه روسي؟ آیا دا ورته مهمه ده چې صرف وسلوال ولري؟ نو خو په ایران کې هم روزل شي او کنه دوی غواړي چې وسلوال په افغانستان کې ولري.
د هغه هغه کډوال چې ایران لري د څه فوکل له استفاده ترسره کوي، دا او جنې راکونه خبره سول چې په تیرو یوه لسیزه کې په سوریه کې د افغان کډوالو لس زره شاوخوا یوازې جنګیالي هلته وژل شوي دي چې د فاطمینو دپاره جنګېدله. دا چې دی دا امکانات لري چې دی په ایران کې وروزي، په دې کې هېڅ شک نشته. اما دی دا غوښتنه هم کوي چې یا دا هم غواړي چې دی د ستراتیژیکو جغرافیایي نقطو څخه استفاده وکړي، چې هغه ایران بیا نشي کېدله. ایران کې یوازې دی روزل شوي دي یا روزل کېږي، اما دی وجنګوله په هغه کې په سوریه کې وجنګول او په ځینې موارد کې په افغانستان کې هم وجنګول. ځینې دغه شی موارد د دغه شی اسناد تر لاسه سره په ځانګړي توګه فرا او په نیمروز د سیمو کې چې د طالبانو څخه د طالبانو اوسه ځینې کسان چې د افغان دولت په وړاندې او د بهرنۍ په وړاندې جنګېدل، دی غوڅ ښه د ایران سخت صلاوی پاته سولې. اما زه فکر نه کوم چې د طالبانو څخه مستقیم ډول دا غوښتنه وکړي چې د فاطمینو د روزل لپاره، د فاطمینو د تمثيل لپاره، د فاطمینو د فعالیتونو لپاره په افغانستان کې اجازه ورکړي. خو د دوی ستراتیژیک تړون چې دوی به هڅه وکړي د طالبانو سره ولري، دغه لمخې به دوی هڅه وکړي چې په سیاست کې د تمثيل لپاره، یعنی هغه کسان چې د دې سره نږدې اړیکې لري، یا د اهل تشیع کوم هغه چې د پالون کې چي دي، یا د منون کې چي دي، دغه خپل نفوس په سیاست کې وي، د افغانستان په سیاسي ساختار کې وي، بیا له هغه سره لکه په تیر کې د بیا هڅه وکړي چې ځینې فعالیتونه د فاطمین لا داسې په افغانستان کې ولري، او د افغانستان د پخواني دولت سره هم د ښکاردار هیڅ کل نه منلای شي فاطمین د افغانستان کې وي او هلته فعالیت وکړي. خو کوم نفوس چې د درلودې له هغه سره د کولای شوی دی، اوس هڅه کوي چې د طالبانو په سیاسي ساختار کې هغه نفوس پیدا کړي چې بیا د نفوس له ادرسه د فاطمین برته په افغانستان کې ولري، او هغه د ستراتیژیک نقطې د استعمال لپاره د یاټول لیک او روزل کې د کول چې په ډیر اسانه توګه په ایران کې وتی چې ممکن دا اوس هم جاری وي.
مننه آزاد صاحب. همدر صاحب، تاسو چې داعش ته اشاره وکړه، د اگست له 15 راورسې چې طالبان واکمنان شوي دي، په پیل کې داعش ځینې خونړی بریدونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې وکړل، لیکن په روسو کې چورته ګورو د داعش حملې په افغانستان کې کمې شوې دي. آیا بیا هم داعش د ایران لپاره یو خطر حساب دی؟
زه فکر کوم چې دولتونه او ملتونه به د دغه یو غواخ په وړاندې نخمن وي، لیکن دغه غواخ د طالبانو پر اتاک سره مکمل زه فکر کوم چې لمنځه تللی دی، او دغه ورستی بریدونه هم چې په افغانستان کې وشول زه فکر کوم چې هغه اخیری زور وو. تر دې وروسته هم ټاکا ټوکه وکي، لیکن په هغه اندازه چې دوی مخکې کول، مثلا د کابل په غرب کې چې کله دوی بریدونه کول په مختلفو ځایونو کې، د افغانستان په نورو ځایونو کې، یا په دې طالبانو کې مثلا چې په قندوز او خندار کې وکړه، زه فکر کوم په هغه کچه باندې وي، ځکه طالبانو تر یو حد پورې دا خلک یا دغه فکر دغه ډله چې تر یو حد پورې ځپلې ده، او زه فکر کوم چې ایران هم اوس د دې نه تر یو حد پورې مطمئن دی، لیکن په اندېښنه کې به وي، ځکه دا د ملتونو او دولتونو یو اندېښنه وي چې راتلونکی به دوی سره څه کېږي. خو تر ټولو مهمه مسله چې ده، د طالبانو د امریکا روابط او اړیکه ده، ایران اوس هم دې ته منتظر دی. تاسو ګورئ د په ایران کې کوم وسنۍ سفیر چې د امیر خان متقی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په امضا باندې د اسماعیل خان وراره سلیمانی معرفي شو د خبری کانفرنس ورکړ. ګوره په پاکستان کې هم دغه پټ سفیر شته دی. په چین کې هم امکان دی ولري چې یو سفیر معرفي شي، لیکن دومره ښکاره نه و لکه په ایران کې چې راغی مطبوعاتي کانفرنس یې ورکړ. نو په دې اساس باندې ایران تر یو حده پورې کوښښ کوي چې د طالبانو حمایت له ځانه سره ولري، یو معنا پوه شي چې دغه د امریکا او د طالبانو اړیکه سره هم ده. دوی تر اوسه دا په اندېښنه کې دي او په چورت کې دي، په فکر کې دي چې ښه ده د طالبانو راتلونکی اقدام به څه وي. د
همدرد صاحب محترم، د امریکا مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په تیرو څو میاشتو کې، یعنی د طالبانو د تر واکمنېدو وروسته، امریکا نږدې 800 میلیونه ډالر مرستي بشری مرستي افغانانو سره کړی دي. آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې یو ناست واکمن د ایران او د امریکا ګټ سره بدل کړي او د دې له خطر چې ایران خوشاله کی امریکا ته شاکړي؟
زه فکر کوم دا به لویه تیروتنه وي، ځکه د ایران چې دی او پاکستان او ځینې نور هیوادونه زموږ د منطقې ځینې همسایګان، هغوی تر ډیره حده پورې داسې زیګزاګ سیاست لري. یوه ورځ په یو فکر کې، بله ورځ په بل فکر کې. لیکن موږ امریکا دا صحیح و چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې و ځینې غلطۍ درلودلې، لیکن هغه اوس د نړۍ یو زبر ځواک دی. د هغوی سره دښمني کول به زه فکر کوم چې موږ ته ډېرې ناوړه پایلې ولري په ډیپلوماټیک ډګر کې. په شل کال کې خو طالبانو جنگ ورسره وکړي او نتیجې ته هم سره ورسېدل، لیکن اوس زه فکر کوم چې د امریکا بدیل ایران ګڼل به زه فکر کوم چې دا لویه تیروتنه وي. او زه فکر کوم چې د طالبانو مشران او سیاسي مشران چې هغوی په دوحه کې او په نورو ځایونو کې پاتې شوي دي، د امریکا د نفوذ او د دې نه خبر لري. زه فکر کوم چې هغوی به دغه بیلانس وساتلی شي، او فکر نه کوم چې پر ایران ته دي پر امریکا ترجیح ورکړي. نو په دې اساس ډیر فکر دا اوس هم دا کیږي چې یو نو امریکا خوشاله وساتل شي او د ایران سره هم خپلې اړیکې د یو ګاونډي په حیث باندې وساتل شي. که چېرته داسې ونه کړي، زه فکر کوم چې بیا به ستونزې ډېرې وي، ځکه تاسو خپله فکر وکړئ چې د طالبانو راتګ چې دی، دغه ګوره یو توافق و، توافق خوشو طریقې وروسته بیا امریکایانو او طالبانو یو د بل په مقابل کې جنگ سره ونه کړ. نو موږ ورته ویلی شو چې د سولې د لارې، د یو توافق د لارې طالبان چې دي په افغانستان کې اقتدار ته رسېدلي دي. او زه فکر کوم که چېرته طالبان غواړي په راتلونکي کې د ډېر وخت لپاره په افغانستان کې واکمنان پاتې شي، نو د لویو او د راس قدرتونو چې په افغانستان په اقتصاد او په سیاست او په ځینو نورو برخو کې هغه نفوذ لري، د هغوی سره ترینګلتیا، سیالي او تربګني او رقابت به زه فکر کوم چې بیا د دوی دپاره ستونزې ولري. او یو دغه زموږ ګاونډي هیوادونه دي، دا خو ډبل ګیم کوي. دا چې په چې کې ګټه وي هغه کار کوي، که نن د طالبانو په وجود کې ګټې د هغوی سره همکاري کوي، که سبا د جبهې د ملي جبهې چې دوی ورته وایي د هغوی په وجود کې ګټې، نو سبا به د هغوی سره همکاري کوي. په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې موږ د دغه ګاونډي هیوادونو سیاستونه ولیدل چې څنګه افغانستان د یو مارکیټ په توګه یا د یو متا په توګه باندې په نړۍ باندې چې دی وپلوره او خپل ګټې او منافع ترلاسه کړل. نو په دې اساس باندې د افغانستان نوي واکمنان باید دې ته متوجه شي چې د دوی اصلي مسله اقتصادي او سیاسي او ټولنیزه مسله چې دغه د چا سره ده، او ګاونډي د دې په دې تیرو مسلويخت کلونو کې کوم رول ادا کړی دی او پراتونکو کې به سره خان.
مننه هم تر سب آزاد سب امدا پښتنه ک د بحث روسي تر رسیدلی یو ک لتا سو هم وکړم. کله چې امریکا ویل چې پوزان باسم، ناتو او ټول متحدانو یې له افغانستان په شیس پک کړی، یعنی دا نړۍ په امریکا پس روانه شوه. آیا ممکنه ده طالبانو ته چې له ایران سره دومره نږدې روابط ولري چې امریکا پرې خوابدې کړي؟
ګوره، ما مخکې خپل خبره کې یادونه وکړه چې کابو میاشونی وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت موین شاغلی عباسنګي په ځغرنده دا وېد او ډېر ښکارای وېد چې د متحده ایالاتونو باید افغانستان سره وګرځي. دا په دې معنی چې دوی په هیڅ انوان نغواړي، او دا د دې اغه سیاسي کوم ساختار څه دی د دې زغم او توان نه لري چې متحده ایالاتونه د ایران یا د بل هر هیواد سره چې وي هغه کې یعنی له توجه دی وغورځول شي. نه زه فکر نه کوم چې طالبان دې دا کار وکړي. ایران ته د متحده ایالاتونو په وړاندې کې پر تلفو خورا ډېر ضعیف دی، لکه تاسو خپل تاسو خپل خبرې کې یادونه وکړله چې د $800 میلیون مرسته تر اوسه د افغان ولس سره د دې بشري داونې د مخنیوي لپاره سوې ده. همدارنګه پرون نوړم ورځم د ملګرو ملتونو ځانګړي ناسته چې وسله په هغه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت د کنټرول یا د ناورین د مخنیوي لپاره د $15 میلیارډ د مرستو غوښتنه وسوله چې ملګري ملتونه بې له شکه د متحده ایالاتونو تر نفوذ لاندې دي، او متحده ایالاتونه شاوخوا 80% د ملګرو ملتونو هغه فنډ چې د یاردنیشن چې هېوادونه کوي یا هغه اقتصادي مرسته چې د ملګرو ملتونو سره کېږي هغه 80% د متحده ایالاتونه دي. یعنې ښکاره خبره ده چې متحده ایالاتونه پر ملګرو ملتونو نفوذ لري، او ملګري ملتونه د متحده ایالاتونو د اعتماد ترلاسه کولو پرته دومره لویې پرېکړې یا غوښتنې نشي کولی چې $15 میلیارډ د یو هېواد سره مرسته وشي د هېواد د ولس سره. نو دا ټول هغه مسایل دي چې ایران هیڅکله نه شي کولای چې د متحده ایالاتونو ځایناستی شي. او بل دا دی چې په تېره کې صحیح ده د متحده ایالاتونو په وړاندې د جګړې پر مهال باندې ایران وخت نا وخت د طالبانو سره مرسته کړې ده، خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې چې ایران د طالبانو سره څومره ستونزې درلودې، حتی په مزار کې زموږ په یاد په بلخ کې چې د طالبانو د ایران ډیپلوماتان هم ووژل، او هغه هغه د دې اړیکې تر دې بریده پورې خرابې شولې چې ایران حتی کله چې په امریکا په افغانستان باندې برید کاوه د دې برید ملاتړ یو ډول وکړي په غیر مستقیم ډول. نو هغه اړیکې چې طالبانو د تاریخي اړیکې چې طالبانو د ایران ترمنځ دي، هغه په هغه ډول باندې نشي شي کېدلی چې ایران یا خپل څوک دې توقع ولري. نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دومره ساده سیاست ولوبوي چې هغه د ایران ته پر متحده ایالاتونو باندې ترجیح ورکړي.
ډیر مننه آزاد صاحب او همدارس همدر صاحب له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو تر اخیر را سره برخه واخیسته. له اوریدونکو اجازه غواړم تر بلې خبرونه مو خدای مل.